افغانستان کې د سهار لس بجې سوې تاسو ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو او رې چې د امریکا او پاکستان چارواکو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو پر مسله بحث وکړ. دا هم رې چې د ملي مصالحې علي شرع مشر په هند کې له لوړ رتبه هندي چارواکو سره یو بیا د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. ناټو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته ناټو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولټنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقونو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 251 تنه اعدام سیوو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوې ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوي. د قرغزستان ولسمشر وایي که په دغه هیواد کې د قدرت خلا د ستونزې د حل لپاره نوې کابینه تشکیل سي، تیار دی چې له واکه لرې سي. سورونبای جینبیکوف نن جمعه پر خپل ویب سایټ په اعلامیه کې دا هم ویلي، کله چې اجرایه مشروع چارواکي تصویب سي، دی تیار دی چې د قرغزستان د جمهوري ریاست له څوکۍ لرې سي. جینبیکوف دا تازه څرګندونې د اپوزیسیون ګوندونو په مشرۍ له تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته کوي. دغه ګوندونه وایي د اکتوبر میاشتې د 4 نیټې په پارلماني ټاکنو کې د درغلۍ له کبله یوازې هغه ګوندونه ګټونکي سوي چې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. پر ټاکنو د ولاړې سوي لانجې د حل لپاره د سیاسي مشرانو ترمنځ خبرې روانې دي. په زرګونو مظاهرچن د اکتوبر له 15 لارو سړکونو ته راوتلي او پر 6 نیټه یې ځینې دولتي ودانۍ ونیولې. د اپوزیسیون ګوندونو د قرغزستان حکومت د پارلماني ټاکنو د پایلو باطلېدو ته مجبوره کړ. د سپینې ماڼۍ معالج ډاکټر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپله درملنه بشپړه کړه او کولی سي چې سر له سبا شنبه په عامو مناسبتونو کې رات څرګند سي. ډاکټر شان کونلی وویل په کورونا وایرس د ولسمشر ټرمپ د اخته کېدو 10 ورځې پوره سوې. د پرمختللي تشخیص بهیر ته په پام د معالجې ډلې ارزونه داده چې اوس په عامو ځایونو کې د ولسمشر ټرمپ حضور بې ضرره دی. ډونالد ټرمپ په کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي تر اخته کېدو وروسته درې ورځې په روغتون کې هم تیرې کړې. ولسمشر ټرمپ تر دې مخکې ویلي وو فکر نه کوي چې ساري ناروغي دی ولري، ځکه د شوالي احساس کوي او کولی سي په کمپاینی غونډو کې برخه واخلي. دغو څرګندونو په روغتیایي متخصصانو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې ځکه ولړ کړې وې چې د ولسمشر ټرمپ په کمپاینی غونډو کې ګڼ برخول ماسکونه نه کاروي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دواړو لوریو له افغانستانه د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبرې کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلې، آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوسټ لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړې چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوسټ د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکه چی پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبرې له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې، خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلارې پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوځ وایي زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر د پاکستان د پوځ د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیلزاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
ومردل چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه مطرح کړه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر چې په هندوستان کې دی د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. وم کې د چې عبدالله نن د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د سولې اړوند ورسره خبرې وکړي. فیروزی عزیزی چې په هندوستان کې د موضوع تعقیب کړی ده نور حال را کوي. فیروزه جانې، نن به د افغانستان د سولې پر کوم اړخ له هندي چارواکو سره شغل عبدالله خبرې کوي؟
مننه. بلې، نن د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله په نوې ډهلي کې د هند له لومړي وبخې د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلي عبدالله، تیر ماښام ما ته وویل چې، یا ازادي راډیو ته وویل چې نن د جمعې په ورځ د هند پر وخت باندې پر 12:30 بجې له جی شنکر سره وګوري او د افغانستان اړوند به ورسره خبرې وکوي. ښاغلی عبدالله دا راته وویل چې په دې لیدکاتو کې هم موضوع د سولې ده او هغه مسائل باندې به سره خبرې وسی چې څنګه کېدای شي هند په دې برخه کې همکاري وکړي چې د نورو ګاونډیو هیوادونو توجه جلب کړي، هغه بهرنۍ اړیکې چې هند له نورو هیوادونو سره لري تر څو د افغان سولې لپاره روان ده، قناعت ورکړي چې چیرې په افغانستان کې سوله وي نو سیمې ته به هم ثبات رامنځته شي. دا مسایل ورته د افغانستان د ملي مسلې شورا مشر عبدالله عبدالله وویل. او صالح صاحب تر دې مخکې پرون ښاغلي عبدالله د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل، هغه هم ورسره ژمنه وکړله او دا یې وویل چې هغه سوله دوی هم په افغانستان کې غواړي چې هغه د افغانانو د منلو وړ وي او ټولو ته پکې خیر ورسیږي. همدارنګه ښاغلي عبدالله پرون مازدیګر د هند دفاعي او تحلیلي چارو مطالعاتو په یو انسټیټیوټ کې وینا وکړه، په هغه کې د ازادي راډیو د پښتنو په ځواب کې وویل چې دوی له ټولو هیوادونو غواړي چې خپل رقابتونه د پریدي او په افغانستان کې د سولې لپاره همکاري وکړي. تر اوسه پورې همدغه مسایل شته او کله چې مې د کاته وسول چې یو نیم ساعت وروسته به د کاتل د هند بهرنیو چارو وزیر سره وسی، هغه وخت چې وګورو چې د بهرنیو چارو وزیر له ښاغلي عبدالله سره کومې ژمنې کوي هغه معلومات به هم وخت په وخت شریک کړو. خو تر دې وړاندې ښاغلي عبدالله اسلام آباد ته سفر کړی و، په هغه سفر کې د پاکستاني چارواکو هم ژمنې دا وې چې په افغانستان کې غواړي سوله وسی او دوی ورسره هم کار دي.
ډېره مننه فیروزه عزیزي. و په هندوستان کې چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د کتنو په اړه څرګندونې کولې، ښاغلي عبدالله فهم کې لري چې نن د غرمی شاوخوا د هند پر وخت د غرمی شاوخوا د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لزده کړو به برخې دي، ایرانی چارواکو غوړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو استازیتوب په استازیتوب د ایران له حکومت غوړي چې هغو ماشومانو ته هم شونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې مندي خپلونه په دې هواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات استا او ایران حکومت دا وای او هغه سره چې په خاطر مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم او نو اسرائیل زما مکتب کې نه پرځم. نو اسرائیل مثلا دا و اساس کوچنی د و کال سی بعد لاسی مکتب ته ایران دولت وای نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکې زغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 340,000 پر نفوس ته د ماجرو چې 1,000,000 د سازمان ملل د نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات هیڅ سره نه لري چې آیا 340,000 نفر شش کاله تحصیل پاتېږي، 50,000 نفر پاتېږي، څومره نفر پاتېږي. هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت لګېدلې دي په ټول ایران کې دی او دستور د وزارت داخلي دی او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی او دلیل دا دی چې دوی وای کچيري کماشون لارسي مکتب ته دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې او یو نو تشویق دی لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته او دغه رویګه دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای صاحب، دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزی او تدزی او که هغوی چې لپخوا رئیسی خوندزی او تدزی او شامل شوی دي هغو هم په دې کشته؟
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو کلن دی او تازه غواړي ولاړ سي مکتب ته. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي. او بله خبره دا ده که چیرې پروش کال یا وړن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نه وای کړی هغه هم مکتب ته نشه تلی، یعنی تا و هم سمپ اتم سمپ مو ویلی دی بیسونزی مو ویلی دی شش کال دغه سونز رلی چې د ایران دولت تاسو سره چې قانوني اسناد نه لري دغه پرابلم تاسو ته پیش کی، دغه مسله او دغه مشکل تاسو ته پیش کی چې تاسو وانه سي مکتب ته.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پښتنه دا چې د ممنوعیت د کوم عمر یا کوم ټولګیو د ماشومانو لپاره دی؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولي په ایران کې او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنه کی چې دوی ته قانوني زمينه فراهم شي لپاره چې دوی تحصیل وکړي او شش کال غواړي لر سي پنځم شپږم اتم نهم لسم صنف ته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي وایي تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلودلای چې لر سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. وروستی راپور دا دی چې د کونړ او نورستان ترمنځ لاره شاوخوا سل کیلومتره ده، خو د لارې خرابوالی د دې سبب سوی چې خلک پکې په ساعتونو ساعتونو مزل وکړي. روحولان وری تفصیل لري.
د کونړ او نورستان اوسیدونکو وای د پارون صداباد د سړک د رغولو په اړه د دولتي چارواکو لبیا بیا ژمنو ناهلی شوې دي. دا مهمه لاره چې په نورستان سربیره د کونړ د پیج درهم لا صداباد سر نخلوي له کلونو راهیسی په خراب حالت کې ده او پرې پراته ولسونه لګنو ستونزو سره مخ دي. د کونړ اوسیدونکو محمد یاسین سجاد وای
صداباد او د پیج درې عمومي سړک دا ډیر وخت نه تخریب ده، په ډیر ځایونو کې ستونزې دي. هغه چې موظف خلق دی په اداراتو کې دوی دغه سرک د تخریب لوجه نشي کولای چې خپل وظایف ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ترڅنګ د مریضانو د سپینګیرو د زنانو ډېرې ستونزې دي چې د دغه سرک په وجه باندې دغه ولسونه دغه پرتی ولسوالۍ په دغه سیمه باندې دوی د ستونزو مشکلاتو سره مخ دي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو محمد موسی وای
زموږ ډېرې ناروغان روغتون او ډاکټر ته لرسیدو وړاندې په لار کې مري. حکومت چې ډاکټر ته په ډېرو ستونزو سره ورسیږي غله بدو بدر شوی وي. موږ د سرک د کندو کپرو لوجه ډیرو ستوند سره مخامخ یو.
د اسداباد او پارون ترمن سرک شاوخوا سل کیلومتره اوږدوالی لري چې غرنې نورستان له کونړ سره وصلوي. د دې سرک د پخولو لپاره وخت په وخت سرویګان شوی او چارواکو یې د زر رغولو اجمنی کړي. د کونړ د ولایتي شورا په خواني رئیس جمال الدین سیار وای
دا وخت د دې سرک زیات خراب شوی دی. دغه ستوند چې دی دا به خزیت دی او بار بار موږ سره مرکزی دولت وادي کړي چارواکو وادي کړي تر وسه دغه وادي نه دی پوره شوی او دا سرکونه مغه سوران او کندواله پراته دي.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د نورستان لوري د دې سرک جوړولو کار له دوو کلونو را په دیخوا روان دي او د ټولګټو وزارت ورسره ژمنه کړي چې د کونړ لوري به یې ډیر زر چاري پیل شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د پیج او نورستان سره چې د ډیزاین شوی ده وزارت فائدې امی سره چې موږ خبرې شوې دي او وایي چې موږ کوشش کوو هر څومره زر چې کیږي چې په دې باندې عملاً کار شروع کړو. یو دوه درې بخشه چار بخشه لس لس کیلومتره ده دوی خو ویل دي چې موږ کوشش کوو چې زر شروع کړو.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی وای د پارون لورې د سرک په دوه برخو کار روان دي. د هغه په خبره چې په ژمي کې د کار نه ترسره کېدو او په لار کې د غرونو د زیاتوالي لامل کارونه د زند او خند سره مخ کیږي خو بیا هم چاريخي روان دي.
د نورستان کونړ عمومي سرک بل خصوص د نورستان په اراضي او جغرافي کې سلور لاټونه دي چې دوه لاټونه عملاً کار قربان دي جریان لري چې دغه دوه لاټونه تقریبا 30 کیلومتر جوړی او تقریبا د 40 تر 25 فیصد کارم پرمختللی ده او یو قسط پیسې مې ایستلی ده د شرکت والا. اما دوه نور لاټونه د ډیزاین او براورت نه وتلی ده، تر اوسه پورې تدارکات ملي هغه پاس کړی نه ده.
د کونړ او نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د اسدآباد او پارون ترمنځ د غزیدلی سړک له کنډو کپر او نه جوړېدا شکایت کوي چې په کونړ کې کلونه وړاندې د نړیوالو ځواکونو په مرسته شاوخوا 200 کیلومتره سړک پوخ شوی و چې اوس یې ځینې برخې تخریب شوي، او د کونړ خلک وایي که دولتي ادارې رغولو ته پاملرنه ونه کړي د نړیوالو په مرسته دا جوړ شوي پاخه سړکونه به یو مخ بیرته په خامو سړکونو بدل شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننی غنه مو په شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړي. د مجلې په پیل کې د القابو ارزښت او تاریخ ته تم شویو.
تر هغه وروسته زموږ تاریخ لرغونی تاریخ ته تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، وسنی تاریخ بیخي له القابو نه ډک دی.
د مجلې ځانګړی راپور مو د ډولۍ فرهنګ ته ځانګړی کړی دی.
نږدې وي جراګانو مې خو ځان مرکولم چې اوس بلویږو دې کې خو ډېر کمکل شته دی، ډېرې ډولۍ ولویږي.
په هنر جاج کې د ادبی فنونو په ارزښت بحث کوو.
د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیر راي کو.
په ځرپاڼه کې به د خوږو ماشومانو لپاره د مرغۍ شیدې کیسه واوري.
زویا په کور کې لرګي خلاص شوې دي، ولر شه د غرنه لرګي راوړه. ابراهیم وویل خدموري زبلار شم لرګي براوړم.
او په پای کې به د مسکا د ورځې په تاریخ او ارزښت له لیمی علیزی سره خبرې وکړو.
ارزښت ممتاز موږ یو مسکا کولای شي د نور لپاره د خوشحالي سبب شي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر اونۍ د مسکا نړیوال ورځ وه. د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ د مسکا نړیوال ورځ نمانځل کیږي. له دې ورځ هدف دا دی چې په خپلو شونډو هم مسکا خپره کړو او هم نورو ته مسکا ورکړو. په همدې هیله خپرونه پیلو. تاسو به د لقب پاړه ډیر اوریدلی وي. آیا کله مو پرې فکر کړی چې لقب څه ته وایي او څه وخت د چا لخوا او ولې چا ته ورکول کیږي؟ دا هغه پوښتنې دي چې نوریه جبارخیل به په یو تفصیلي راپور کې را ځواب کړي.
لقب چې جمع شکل یې القاب دی یو عربي کلمه ده چې هغه دویم نوم ته وایي کوم چې په ټولنه کې د یو شمېر ځانګړو اعمالو له مخې د ټولنې د نورو وګړو له لوري یو شخص ته ورکول کیږي. که څه هم د دغو لقبونو ورکړه له ډېره پخوا راهیسې موجوده وه، مګر دغه القاب په افغاني ټولنه کې هغه وخت زیات شول له کله نه چې د اسلام مبارک دین په افغاني ټولنه کې خپور شو. لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت راته لقب را پیژني او هم یې د تاریخ په اړه وایي.
لقب خپره د انسان د کارکردګۍ یا دغه د شخصیت په ځواب کې ورکول کیږي، یا یو ولس ورته ورکوي او یا هم دغه د یو کمال لمخي اړوند ادارې ورته ورسپاري. دقیقا تاریخ نه لري چې موږ فیصله وکړو چې دا په کومه نیټه یا په کوم کال د لقبونو شروع شوي دي. داسې ویل شو چې د انسان د پیدایښت سره یو ځای ورکړل شوي دي. د حضرت آدم علیه السلام خپله د الله جل جلاله یو لقب لري، تر هغه وروسته حضرت نوح علیه السلام لقب لري، تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. بیا په افغانستان کې په تیره که موږ د یما بادشاهۍ ته فکر وکړو، په هغه وخت کې هم د بادشاهۍ په نظام کې ځینې خلک وو چې القاب لرل. تر هغه وروسته زموږ لرغونی تاریخ که تاسو وګورئ، منځنی تاریخ وګورئ، اوسنی تاریخ خو بیخي له القابو نه ډک دی.
د نوموړي په خبره چې القاب په دریو برخو ویشل کیږي چې د رسمي، ولسی او علمي څخه عبارت دي چې په اوس وخت کې په افغاني ټولنه کې دغه درې واړه موجود دي.
موږ ځینې رسمي القاب لرو چې دولت خلکو ته ورکړي، خو دې تاریخ ډیر لاندې لاند په دې معنی چې ممکن د 10 کال څخه وانه وړي. لا ته دی هم کم راځي ځینی ولسی القاب چې دی پیړی تی تیری شوی دی او مونږ هیڅ کله نیټه ورته نشو دقیقه ولای لکه خادم دین رسول الله د جهاد اتل د افغانستان د ازادۍ اتل بابا چې مونږ احمدشاه بابا میرویس نیکه د نیکه لقب خپله د ولس په خود لوري ته ورکړ شوی دی تر دې وړاندې مونږ خوشحال بابا ته فکر وکړو دغه د بابا لقب خپله د ولس له لوري خوشحال خان خټک ته ورکړ شوی دی تر خوشحال وړاندې پیرو خان ته که تاسو فکر وکړئ پیرو خان ته د پیرو خان لقب خپله د بایزید نامه سره یو ځای شوی دا پیر خپله لقب د بیرو خان وروسته ورسره یو ځای شو دا القاب چې زمونږ په تاریخ کې ورته ورکړ شوي دي لږ را وروسته مونږ بیا ځینې نور القاب پیدا کړل چې په علمي کچه مونږ خلکو ته وکارول یو عالم سړی چې د هغه شخصیت خې لاسته راوړنې لرلې د هغه د علمیت له مخې مونږ هغه ته د اعزاز په توګه القاب ورکړي چې زه په افغانستان په اوسني تاریخ کې کار درته د بیرګې په توګه د علامه استاد پوهاند عبدالحی حبیبي علامه استاد پوهاند صدیق الله رښتین نمونه درته یاد کړم چې ځینې القاب مونږ اوس دولتي پیدا کړي دي چې د دې تاریخ ممکن پنځه لس کاله برګې نیسي چې کله ولسمشر قاضي له لوري ځینې دولتي چارواکي چې هغوی یا اهلیت لري یا نه لري خو د په دولتي کچه هغوی ته ځینې القاب ورکړل
حسرت وایي چې په معنوي لحاظ یو شمېر لقبونه چې د تحقیر لپاره هم کارول کېږي شته چې له مخې د اړوند شخص بې کفایتي کم عقلتوب او نور معلومیږي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې په عربو کې القاب زیات کارېدونکي دي او یو ځانګړي اسلامي صبغه هم لري
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به غیر خپل نومونه نور نومونه مثلا عائشه رضی الله تعالی عنها ته نوم یې کړه حمیره به نبی علیه السلام مرتبې له داسې زوجو ته خپل نبی علیه السلام کنیا یا لقب ابو القاسم و او سره د نبی محمد صلی الله علیه و علیه وسلم نوم کنیا ابو القاسم په عربو کې دا یو عادت و او دغه عادت به اسلام کې هم پاتې شو معمولا یو اضافه نوم غیر خپل نوم نه نور لکه په اسلامي تاریخ کې موږ وګورو د سالقاب دی حجت الاسلام شیخ الاسلام زین الاسلام فخر الاسلام داسې نور نومونه شیخ الامام مولانا مولوی ملا
د کابل پوهنتون د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ژبه پوهنې د برخې استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې القاب معمولا په ګرامري لحاظ ستاین نمونه دي او د استعمال لمخې د ټولنې نور وګړي دی او شخص لپاره استعمالوي
لکه یو شمیر لقبونه دي چې د لقب په حساب باندې هغه اصلي خپل نوم نه دي مګر د کشرانو د خوانه مشرانو ته ځینې نومونه دي او هغه د احترام لپاره د مشري چون مشران دي نو د احترام لپاره دوی دغه نمونه کوي چې دا رواجي نمونه دي چې په دې ټولنه کې مروج دي مثلا مشران ته اکثریت چې د سپینګيري خلک هغه ته مثلا د بابا لقب ورکوي وای یا کاکا ورته وای یا ماما وای دا ډول دي خو په ځینو کورنۍ کې به دا دي چې مثلا دغه بابا او د کاکا او ماما سره به ځینی نور کلمې له نمونه استعمالوي مثلا لوی بابا یا مثلا وروکی بابا ځکه چې هلته څوک سین او د هغې دپاره چې تفکیک وشي
د نوموړي په خبره کله چې یو کس ته لقب ورکړل شي نو په هغه ټولنه کې بیا څوک په خپل نوم اړوند شخص نه یادوي دا ځکه چې پر وړاندې بې احترامي کیږي دا چې په کورونو کې خزینه وته څه ډول القاب ورکول کیږي اغلی زرغونه زیاتوي
زمونږ په ولسی هغه سیمو کې اکثریا نمونه مثلا وایي چې مشرانو ته مثلا ابیو ادیو که څوک پیژنګلوی یا نه پیژنګلوی خو چې مشرانی مثلا چا تابعی وای چا تعدی وای چا تانا وای لکه دا نمونه اخیستل کیږي د دې لپاره چې هغه مشران دی او خپل نوم یې څوک نه یادی
نوموړی زیاتوي چې یو شمیر تصغیری القاب هم شته چې په کورونو کې د مشرانو له لوري ماشومانو ته ورکول کیږي او یا هم ځینې نمونه کوچنی کیږي
یو خو د مهربانۍ او د مینې په خاطر باندې اکثریا مثلا یو څوک یو ماشوم دی نو مې فرض کوم ګلالۍ دی هغه ته ګلو وای یا مثلا الکان کې سیفالدین دی هغه ته بیا سیفو وای مثلا د سی هغه شادي حتی د حیواناتو نمونه هم ورته کاری مثلا پیشوګۍ مثلا چنچلا یا فرزان مرغی یا فرزان دسی او شی ورته وای
ډاکټر زرغونه وای چې د القاب په کارونه کې باید له دقت څخه کار واخیستل شي نه دا چې په غیر شعوري توګه دی القاب وکارول شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو همایون بهادوري وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر مشرانو ته ځانګړي القاب ورکول کیږي.
مونږ مشرانو ته بعضو ته د مشرتو په خاطر باندې د القاب ورکول کنه چې اکاو لالا ده، نو بعضې که د مو ماما نه ویم خو هغه ته مونږ د ماما لقب ورکولی شو، او بعضې ته د خپل هغه د خپلوانۍ یا د نږدې د دوستۍ هغه له لحاظ هغه ته مونږ اکاو لالا وایو چې هغه د مونږ د خپلوان نه وي، هغه ته مونږ کاکا کلمه استفاده کو، او بعد تا با بیا چې مشر وی هغه د احترام خاطر مونږ ته هغه تکا وایي چې هغه اکا غور سره استعمالو.
دی وایي چې د دوی سیمه کې یو شمیر په مانوي لحاظ خراب لقبونه هم رواج لري، لکه ځینو کسانو ته د شین لقب ورکوي چې معنی ډیر کم قلتوب دی. دا چې په ولس کې ولې القاب ورکول کیږي، څلور شکلن ځوان محب الله امیری په اړه وایي.
او ځکه موږ خلکو ته خلقونه ورکو، یعنی مشرانو ته، بعضو ته، یا هغه څوک چې په ټولنه کې مخکښ وي، د دې لپاره چې دغو احترام وشي. یعنی بعضې کسان چې په یو ټولنه کې پریکړې کوي او کارونه مخکې وړي، د خلکو ستونزې حل کوي، هغو ته د خادم یا د خلکو مشر
لیکوال او څېړونکی ضیاءالرحمن حسرت بیا وایي چې یو شمیر رسمي القاب پرته لدی چې د اړوند شخص ځانګړتیاوې په پام کې ونیول شي ورکول کیږي، چې دا چاره بدې پایلې لري.
ځینې القاب دي چې هغوی مثبت اغیز لري، ځینې دي چې هغوی منفي اغیز لري. مثبت اغیز د هغو القابو دی چې هغه لقب دغه شخصیت له جوهر سره سر خوري، دغه انسان له شخصیت سره سر خوري. یعنې دغه لقب که مونږ ورته کارو، هر څوک که فکر کړه دې باندې دا لقب تطبیقیږي. که مونږ فرض کړو لوی استاد پوهان صاحب رښتین ته، که مونږ هغه ته د لوی استاد یا د پوهان یا د علامه لقب کارو، هغه کې د هغه کارکردګي یا د هغه شخصیت یا د هغه همت د دې غوښتنه لرله چې باید دغه رقم ته یو لقب ورته ورکړو، چې دا په هیڅ دور د تاریخ او یا هم په هیڅ یو کټګورۍ کې د اهانت په توګه نه کارول کیږي.
د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې یو شمیر القاب چې د نفس غرور پیدا کوي د اسلام له نظره باید ونه کارول شي.
د اسلام نظر نه مخالف نمونه نه دي، مګر هغه نمونه چې اسلام منې کړي، لکه شاهنشاه داسې نمونه پیغمبر منې کړي دي، لدینا احکم الحاکمین دا نمونه دی، الله رب العزت نمونه دی، په دې نمونه سره باید احکم الحاکمین او دا رقم شاهنشاه داسې لقبونه او شبیه د دې لقبونه چې هغه ډیر عزت او سرلوړي او غرور د نفس پیدا کوي، لدینا باید مخنیوی وشي.
په فولکلوریکو ادبیاتو او لرغونو فرهنګي روایتونو کې به مو د ډولۍ په اړه حتمی اوریدلی وي. د ډولۍ کلمه لا هم زموږ د ولسی ادب یو معمول کلمه ده. پخوا به د واده په مراسمو کې ناوی د شاکور ته د ډولۍ په وسیله انتقالېده. د تیز رفتار موټرو پر رامنځته کېدو سره دا دود یو څه کم شوی دی. راځئ باز محمد عابد ته غوږ شو چې د ډولۍ دود ته تم شوی.
دا سندره کلیوی خوا عمر خړلو میرمنو ته د خپل اولادونو د خادو یاد تازه کوي، نو بلی خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناوی توپ د ارمان غټي هم رټو کوي. دا سندره په خوا په داسې موقع ویل کېدله چې ناوی به د خاون په کور کې له ډولۍ څخه راخکا تکړه او قدم به ورواخیست. ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوانه رواج لري، او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي. شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري، د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یوه کور نه بل ته بوتللي.
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې، یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې، په زانګو باندې وتړلې، ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو، هغې باندې به د پاسه به رنګارنګ شالونه واچول. ډولۍ پسې به ډله خلک روانو، ماشومان به هم پسې روانو. که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و، نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یې وارې ګرځوله.
خو د ننګرهار ولایت د خوګیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یو میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي.
الکه خپل موږ په ډولۍ کې وړي یو ځنې زینه لري وي ځنې نږدې وي جراګان موږ خو ځان مرکول موږ چې وس بلوي ګو وس بلوي ګو دغه ډیر کم عقل شته ډیر ډولۍ ولويږي او لاندې گزار شي لختې لولګي غاټي غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړ خو زړه چوي خدای کا غمیر نه زړه تور شي پسې ته دا غم کوي اوس خدای دې موټر حساب دې مخکې خو ټول عامه خاص ډولۍ و د خوګیانو
دا میرمن وایي چې کله کله به لناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشوم جنې په دې خاطر کې نه ولا چې ډولۍ وړونکو تناوی درنخ کار شي
دا یو ګب غوندې برابرې د خل بازي خل چې دا جلکی وړوي چې پرې چې تیګو سوچ درنده وخیږي چې به دا ورا خلکو پوګا وړي وي کنه چې هغه ته یو ریکارډ معلومه وي چې یاره موږ د سي درنده کاغه دونه بتل کې وي خدای موږ زکه د ماشومان سکینو یا غو سکینو چې دا کې او تیګو سوچ زیاتره
د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکي به وایي چې په خار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کیږي او د پلار لکوره پکې راوستل کیږي.
عبدالهادی اسریما په خورونو کې خود د دې چې کله واده تیار شینو د الک کورنۍ گاډي ګلپوش کی او دغه شوخ پلا پم دغه ګلپوش گاډي کی کینول شي او د مغه خسور کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د گاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لګ ځن څخه ورسته ناوی او شو دواړه پم دغه ګلپوش گاډي کینول شي او د شو کور ته روان شي. لار کې ارته په کوم مهم چوک باندې چې یالته یو دوره دی وهی تر څو خلکو پوهیږي چې د واده وقفله تیریږي.
خود ننګرهار د خیوی ولسوالۍ یو تنوسیدون کې بیا وایي چې اوس هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی.
زمانم سید حمید الله پاچا دی زمنګ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور وسم ژوند دی زکه ژوند دی چې دغه زمنګ د سیمې شاوخوا یو څه کلی شته چې الته د موټر د تک لار نشته کله د کلی کې واده نو هم دغه ډولۍ چې دغه د خلکو ترمنځ دومره صمیمه دومره مینا او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیری د ډول او د نغارې په اولو سره خپل کلی ته راوړي.
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لارې پیدا شوي د ډولۍ وزه موټرو نیولې دي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی.
د ادبیا تو لارویان به اکثر وخت له دغه پښتنې سر مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننې برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکې پښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعران او ادیبان او فرهنګیان یا چې هغه د ادبیاتو پانځي او تزي هغه کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي نو بیا کله کله وی چې یره نو فنون او تارتیا چې موږ فنون ولولو د ارتیا پاره راتو وای فنون ته څه ارتیا ده چې خلق فنون لولي یا د فنون په برخه کار کوي.
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه اواز منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو او هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي دي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه من په ورځنی ژبه کې لرو بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده د دې اړتیا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو داغه وجه ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي او به ته منګه تطبیقي اړخ په دغه په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو او د دغه په نظر کې نو سره چې ده د اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو
اوس
خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرو نو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نه کړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خب همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهوم خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو نو تر ټولو ستر اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله ده چې مونږ د عام خلک هم کار وکنه، خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوي. مثلا په عام ولس کې یو خزوي چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی ویوالي د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې دغه شی چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله یا غش ولا دا ډیره مبتذله شو د ابتذال تر حد ورسېده ډیرو خلکو وکاره. نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم راتادایي کوي، یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي نو دا شی د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه هغه راکوي چې باید مونږ ځینې نوي نوي شیان را پیدا کړو او نوي شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره
کیږي. خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت را نیولې تر اوسه پورې چې پامدی وخت کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لار پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړې دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمنګ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاری کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفاتي شکل لري، نوي شي پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په همدغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي مونږ د همغو د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته همغسې مثالونه پیدا کړي دي. خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپله ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپله مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپلو کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم. نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړم.
مې سب څه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ترا پات شي چې موږ وسم لولو. مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونیه برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کو او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ بدلون په حال کې، په فکری لحاظ بدلیږي، ټولنه بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي.
زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاصو پکې صنعتونو د شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې. البته همدای راخصې دي زموږ په اوسم خوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي او نوې نوې صنعتونه پکې شته، نوې نوې برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه ځې تیوري په تطبیق کې موږ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د امیر بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته ده، په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوي فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شین چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ لپاره بنسټ ښه، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو او دغه موږ ته ښایي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده، په هغه مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تدبیکیږي او کچه ته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي، هغه چوکاټ کې چې ده جګیږي او ټیټیږي دغه مسله د بهرونو مسله. نو دغه سی موږ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی د سیستماتیک د شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانه خلک موږ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو، هغه سی شاین وینو چې هغه په پخوانی شعر کې نشته ده. ستا مخکینی خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کیږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپل شاعري چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروس چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیق کوو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دي د عربي ژبې قواعد مخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کوو. کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار نه شي کېدای په عربي کې تطبیق ډېر وړ ده، په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده کې کیو مثلا ادبیات او ماسیلو سبات یو ځکه مخکیږي، نو دا موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی دی او باید یو ماسیل دغه ولو د علم نه باید خبر اوسېږي او دا چې د تطبیق وړ نه دی. نو په پښتو شعر کې فل حال مثلا دیو څو استادانو نه مواره کاغه په قرباني پوشي نور په اروز باندې دلته تقریبا څوک ډیر نه پويږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو سازان کولای شي چې مثلا د تشریح کې تدبیق کې په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زړه څوک وسه ډیر نه ویني، چې مثلا په اروز دي هم ډیر پويشي. نو زمنګ د شعر اکم جوړخ چي دي هغه خدای دی وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نور زموږ نور سازان چې پښتو شعر سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغه کې جوړ راځي او نو فلهذا
نو بنشته د
نو سیستمونه د دې خو په دقیق کې چې زیاتې څېړنې ته اړتیا شته ده، چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې د خج فشار مسله ده هغه تکراریږي، دغه باید څنګه څه خلکو ته خوازی شي. مننه.
ترنو مشمانو نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړی کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپل همزولو ته هم وکړو.
زرپانا د مرغۍ شیدې په ډیره پخا زمانه کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یواز سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه، ډیر کار به یې کاوه، مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کېناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کېناسته نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیو را پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوښه یې کو. کله چې ابراهیم په هوښ راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیو نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دیو ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دیو وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کېږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه خایم، ته به هم زما یو کار کوي. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وخایه چې زه هیڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم، کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوي. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونی یې که په ما د لیونی ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او وی ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوي. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو او وی ویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوری پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، دیو چا نه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې ولا په زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس تا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوي، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کی چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شیدې وڅکلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی
چې وای څه چې کری هغه بری بی هغه دی ته وای ک بد کوي بد بګوري ک خ کوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو د هم ستا د بد کړونو سزا هم دا و چې دی عمر شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خود
لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې د مسکا د ورځ یادونه کړې وه د اکتوبر د لومړۍ اونۍ د جمعې ورځ د مسکا نړیواله ورځ ده د مجلې په وروستۍ برخه کې د چین د دولتي پوهنتون له استادې لیمی علیزی سره د مسکا په ارزښت او د مسکا د ورځې په تاریخ خبرې کوو په پیل کې مو د دغې ورځې د تاریخ په اړه پوښتلې
د مسکا نړیواله ورځ په نونسو درش پیتی کی د هاوی بال یو هنرمند په نوم په ماساچو سټ یالات کی د بیمیر یو کمپنی لپاره د مسکا یو زیر رسامي مخ جوړ کړ چې یو بل ته د مسکا هغه خوشحالي احساسات یو بل سره شریکوي چې بیا په وروسته په 1999 کې بیا د انټرنیټ لپاره هم یو رنګ زیر سټیکرونه جوړ شول د مسکا اوس مهالم دا دوستي کرونه یو بل ته خوشحالي او د احساس یو بل ته د احساساتو د شریکولو لپاره یو بل ته د مسکا ورکولو لپاره هم خلک ډېر د دینه ګټه اخلي او یو بل ته لیږي او شریکوي نو اوس که موږ ووایو مسکا وای اصلا وای کله چې څوک یعنی ډېرې پیسې پیدا کړي هغه د دې د مسکا سبب کیږي نو یوازې دا هم نه ده همدا مسکا چې ده مسکا هم د کولی شي پیسې رامنځته کړي ځکه چې دا کمپنی اوس مهال دا سټیکرونه که کال تر 50 میلیونه ډالر عاید لري
که چیرته موږ او تاسې دغه ورځ ونمانځو ارزښت یې په څه کې دی د کوم ارزښت په اساس دا باید ونمانځل شي
زموږ چې استاد زموږ یو جنگ ځپلی هیواد لرو ستونزې زموږ په ژوند کې ډېرې زیاتې دي نو په کار ده چې د پریشانۍ د تیښته په خاطر موږ تاسې په خپلو منځونو کې یو بل ته د مسکا او خندا ډالۍ کړو او دا ورځ ولمانځو ځکه چې همدا زموږ یوه مسکا کولی شي د نورو لپاره د خوشحالۍ سبب شي د مسکا موږ د مسکا په واسطه خپل هغه خوښي احساسات چې لرو له نور سره شریکوو او هغې به د ورځې په ترڅ کې همدا د دوی په بدن کې یو مثبت انرژي تولیدوي او دوی کولی شي خپل هغه ټول کارونه په ښه توګه ترسره
که څه هم دغه ډول ورځې په د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا په پرمختللو ټولنو کې ډېرې په شوق او ذوق سره نمانځل کېږي مګر په افغانستان کې دغه مسئلې داسې دي چې څوک ډېر پام ورته نه کوي او یا حتی اکثره خلک ترې خبر هم نه وي څنګه کولای شو چې دغه ډول د خوښۍ ورځې چې دي یا دغه ډول ورځې چې پر رواني لحاظ په اروایي لحاظ موږ هیوادوال خوشحاله کې دا دلته مشهوري کو او دلته ون منځو
اګه بلې چې موږ وطن موږ څنګه په هیواد یو دې ته موږ ډېر ضرورت لرو چې دا ورځې د خوشحالي ورځې د مسکا د خندا ورځې دلته یعنی رسمي کړو نو یوازې لارې هم دا سوشل میډیا او رسنۍ دي چې لکه موږ د رسنۍ لارې کولای شو دا پیغامونه او دا ورځې په رسمي توګه راکو او هم څنګه نن د سي په مکتبونو پانتونونو کې یعنی کوم په نور نړۍ کې وګورو هغه د دې لپاره دا رسمونه په مکتبونو شونځي کې په شونځي کې د زیر سپیکر لرونکي په کامي یعنی همداسې په ښارونو کې دي لکه د بیرغ بیرغونه چې موږ مثلا د ازادۍ په ورځ په ښارونو په شایسته کوو همدا رقم دی ډول ډول په قانون څخه کار اخلي نو کله چې موږ هم همدا د خندا ورځ په ورځ په مناسبت خپل کورونو مخته یا د ښارونو د کوڅې همداسې پانتونونو نو رسمي ځایونه کې دغه ډول په قانون څخه کار واخلو نو کېدای شي زموږ په وطن کې به همدا د خندا ورځ عادي سي او یو بل ته به مسکا یا خندا کوو او ډېره ضروري ده چې موږ یو بل سره همدا خوشحالي کوم احساس خوشحالي چې موږ لري وګ سره شریک او دا یو ډېر اسانه یو ډالۍ ده چې موږ یو مقابل لوري ته ورکوو.
بالکل په پای کې د مسکا د ورځې په پار زموږ هیوادوالو ته کوم پیغام لري؟ آیا په مسکا ورته دا پیغام وړاندې کوي او نه په ډېرې غصې؟
نه، مسکا په اړه زما پیغام د ټولو هیوادوالو ته دا دی چې کله دوی سهار له هر چا سره دوی مخامخ کېږي، باید یو مسکا خپره کړي په مخ باندې. همدا مسکا ده چې موږ ته د ژوند د ورځې هغه ټوله مثبت انرژي د ورځې په کارونو کې موږ ته تولیدوي. یعنی د مسکا زه خپله شخصا ډېر د مسکا یا سمایلي فیس لرم، د دې پورې زه یو تجربه ستاسو سره شریکول غواړم. زموږ یو وخت زه محصله وم، امتحان و، ډېر سخت امتحان و، نو کله چې موږ سوالونو ته وکتل ټول ډېر خفه و. زه برعکس ما خندل، نو هغه استاد زما څخه پوښتنه وکړه چې لېمې نن د امتحان ورځ هم ده او سوالونه هم ډېر هغه دي سخت دي، ته ولې برعکس ته خاندې؟ نن هم ته خاندې. نو خندا کولی شي حتی که هر سخت غم وي موږ ته یو مثبت انرژي راکوي چې موږ په هغه کار کې به انشاءالله کامیابه کېږو او بریالي کېږو به.